ستوري مشي او سلامونه دا اونۍ د حایل په ونی زخبرونه کې د افغانستان او گاونډیانو سره د اوبو د حق په سر اختلافات باندې غږیږو. د دې حیاتی موضوع د تخنیکی او سیاسي ارزونې لپاره موږ دوه محترم مېلمنو ته بلنه ورکړې ده. د اوبو د چارو متخصص انجینر عبدالرحمن رحمت صاحب او د چاپیریال ساتنې متخصص عاصم مایار صاحب ته موږ بلنه ورکړې. دوه مېلمنو ته خره خلاص تویم ستوري مشي او یو اجازه راکړئ تر دې مخکې چې بحث پیل کړم غواړم چې تاسو او لیدونکو سره د افغانستان د اوبو په ارتباط د ایرانی او د طالبانو د چارواکو هوستیو لفظي اخطارونه او ځوابونه شریکم. دا به واوري بیا به خپل پوښتنه مطرح کړم.
میخواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این سخن بنده را مطلب عادی تلقی نکنند، بسیار جدی بگیرند. به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار میکنم که حق مردم و منطقه سیستان و بلوچستان را سریعا بدهند.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خوشسالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود.
اوس اصل پختن دلته مطرح کیږي. انجینر صاحب حبیب رحمان مایار صاحب، تاسو بیا هم ستړي مشي پروګرام ته پختنه تاسو نه کوم چې اول په افغانستان کې د اوبو څه ډول ستونزه رامنځته شوې ده چې ایران دومره په جدي لهن افغانستان ته خبرداري او ته اخطار ورکوي؟
سلام علیکم. من آشنا صاحب او ګرانه محترم میلمه محترم مایار صاحب، تاسو ټول اوریدونکو لیدونکو ته زما احترامات. اصلا دا لانجه ډیر اوږده ده، اوږده او تاریخ لري. د 1815 کال د انګلیس او د ایران تړون چې کله په کله چې انګلیس دلته مسالات و، د هغه وخت نه دغه لانجه وه. او په هغه وخت کې دا شپږمه ماده د دې تړون، د انګلیس د ایران تړون، دلته هغه څه مسلې سره مطرح کې او د انګلیس نماینده ته وظیفه ورکړه چې تاسو دا وڅېړي. او کله چې د انګلیس نماینده جنرال ګولډسمیت کله چې دا موضوع وڅېړله په 1322 کې خپل راپور وړاندې کړ، خو په هغه کې همدغه د سرحد موضوع، د ایران د هرمان د اوزې او د اوبو موضوع او دا نور مسایل ټول مطرح کړل. دا ډېر اوږده شو او بالاخره دا 1955 تر ورسېده. یعنی تقریبا دلته سړی ګوري چې تقریبا 100 کاله لانجه بیا هم وغځېده. په دې وخت کې د بولستر په نامه باندې د امریکا د متحده ایالاتو په مداخله باندې یو کمیشن وټاکل شو چې په دې کې د امریکا د خانه رابرت لوري او د شلي د خانه فرانسیسکو او د کاناډا د خانه کریستوفر وټاکل شو. او دوی د خپل د بولستر گزارش جوړ کړ او په دې کې دا اوبه دقیق مسیرونه وسړل. خبره دلته د آشنا صاحب به طرف وغږی ګو تخنیکی وغږی ګو په سیاست باندې چندان عقیده نه لرم. نن سبا وچکالی آسیا، افریقا او ځینې هیوادونه ځپلی دي، تاسو په دې باندې خبرې. اوبه کمی شوې دي او دا اوبه چې کمی شوې دي ایران ته هم کمی شوې دي. خو په ایران کې کاش کې د اوبو موضوع وای، دلته دوی خپل داخلي لانجی لري او غواړي چې د خپل لانجی هغه خصوصا د سیستان پاکستان د خلکو لانجی د اوبو تر کور او توپوخ لاندې په افغانستان باندې ورواچي. ګویا افغانستان ملامت کی چې د افغانستان د چوبنه ده کوي. په داسې حال کې چې اوبو منیجمنت روستای کړي، اوبه وچکالی جریان لري او دوی د اوبو نه سوء استفاده کړي ده او اوبه په کانالونو کې نور ولاتو کې حتی خرڅوي په کویټ باندې. نو د سیستان بلوچستان سره د مور مېری برخورد کړی دی. یعنی دا یو ظالمانه برخورد په افغانانه شي.
انجینر صاحب، یو بل مختصر جواب هم ستاسو نه اخلم. د دې لپاره چې ډیر اړوند په دې ارتباط باندې تاسو تخنیکی بحث کوئ، د اوبو مقیاس څنګه کیږي چې کله گاونډیانو ته ورکول کیږي؟ مثلا څنګه معلومه ولې شي چې څومره اوبه گاونډي هیواد ته ورسېدلې چې دا میا پکې تعین کیږي؟ بل
دا دې نه خبره ده کله چې دا حیات وټاکل شو، دا مخکې مشنمونه واصل د چیلی هیواد نه او د امریکا او د کاناډا نه، دا یو پجملي تخنیکی حیات و. په 1955 کال کې دوی خپل گزارش وړاندې کړ او په دې گزارش کې د هلمند د سیند ټول نقاط وسړل او بالاخره په دیوار د راوت کې دوی د اوبو سنجولو دستګاه نصب کړ او دلته پیدا کړ چې په کال کې 2 میلیارډ متر مکعب تیریږي، په کال کې 650 میلیارډ متر مکعب په نورمال کال کې دي تیریږي. نورمال کال هغه کال دی چې الته وچکالی نه وي، او دا تعریف شوی دی د هلمند د اوبو د قرارداد په داخلو موضوعاتو کې په ټولو کې یاد شوی. نو متخصصین دا ټاکي، او دا نن سبا واټر ګلوبل پارتنرشپ دا یا نړیواله همکاري دی اوبو د تقسیماتو په حق له د اپ سټریم او ډاون سټریم یا په اصطلاح هغه څوک چې اوبه تولیدوي یا هغه څوک چې اوبه مصرفوي دا یو طبیعي روان دی. او د ټولو ګاونډیانو ترمنځ دی، مثلا د میکانګ سیند په د کمپوچاو د هغه په شرقي آسیا کې، همدارنګه د کاناډا د امریکا ترمنځ هم دغه لانجا و، د ترکیه او د اسرائیل ترمنځ هم دغه لانجا په افغانستان کې کولی دو دوی تخنیکی محاسبات کړی دی، او تخنیکی محاسبات داس چې په ثانیه کې 20 متر مکعب او د دې راوت په سنجول د دستګاه څخه تیریږي. یعنی په دې کې البته د حقابه هغه د ایران د پر حقابه 20 متر مکعب او بده په داس حال کې چې په کال کې په دې کې 650 میلیارډ متر مکعب او تیریږي. یعنی د ایران حقابه په کال کې 840 میلیون متر مکعب او بکیږي. چې سلویخت کالو کې تیر کالو کې ایران به حساب او به خسیدې 415 چنده د حقابه نه زیات خسیدې.
زبیر تر اگرزم تاسو سره هم دغه موضوع باندې پام دغه برخه د ایران په ارتباط تاسو نظر اخلم، خو اجازه راکړئ چې د ډاکټر سیواسم مایار نظرم واخلم پام دغه ارتباط. البته گاونډیان مثلا څو وخت مستحق کڼل کېدل شي، اول ایران په داسې وخت کې چې مثلا مخکې انجینر سیوم یاد کړ چې سخت وچکالی افغانستان ځپلی او طبیعي زیانونو وخت کې د خپل اوبو د سهمیې غوښتنه کوي. ډاکټر سیب مایار
ډیر مننه آشنا صاحب. ګورئ کوم لخ لمړی خو دا باید ویم چې کله په یو سین باندې دوه وادونه د یو سین د اوبو څخه استفاده کوي، نو دلته د دوه وادونو حق جوړیږي چې دغه سین څخه اوبه ترلاسه کړي. بیا نو چې دا د حق اندازې د خبرو اترو او د تخنیکی ارزونې لکه څنګه چې د هلمند تخنیکی کمیسیون د چاره تر سره کړي، دغه پر بنسټ د دواړو وادونو ترمنځ ټاکل کیږي او بیا د عملی کیږي. چې خوشبختانه افغانستان د ایران سره یو تړون په هلمند سین په اوبو باندې لري. ګوري دا ستونزه ماته بل ډول ښکاري، د اوسنۍ ستونزه که موږ یوه میاشت وړاندې لاړ شو، هلته ایراني چارواکو داسې څرګندونې وکړې چې طالب چارواکو د دوی حقابه په رسمیت پیژندلې او ورته متعهد دي، مانی او هر خبره مثبته و د دوی. په داسې حال کې چې د یوې میاشتې په تیریدو سره، یعنی ډیر وخت نه کیږي، د دوی هغه لحن او هر څه تبدیل شول. د ما په نظر باندې اوسنی شرایط د اوبو له اړخه دومره ستونزمن نه دي لکه پخوا چې تیر شوي دي. که موږ ورته وګورو کومې اندازې د اوبو چې ما مثلا په ګرافو کې لیدلې دي یا مثلا ایران ته بهیدلې دي، د تیر کال پرتله سخ کال اوبه ډیرې دي. لدیس خلاوه په کمال خان سیند کې، کمال خان بند کې موبه نه دي زیرم شوي، او همدارنګه ګذری جهیل ته هم سخت کال په دې صورت وبنه دي اوختي. او د دې لپاره چې د کمال خان بند سمې وبنه شي، لاندې خواته خوشې کولای دي یو کانال په مرسته، د کانال چپا کړه دي دغه په مرسته لاندې خواته وبه لیکدوي، ترسو هم د نیمروز خلکو ته وبه ورسیږي او هم ایران ته وبه ورسیږي. دا ټول په دې معنی چې سخت کال د تیر کال پرتله اوبه ایران ته ډیره تیرې شوې دي. او همدغه لامل و چې ایرانی چارواکي تیره میاشت پورې د دغه وضعیت څخه راضي وو. ستونزه د ما په نظر اوس دلته جوړه شوه چې سیستان زاهدان د اوبو د کمښت سره یو ایالت دی ایران، او هلته نه یوازې دا چې پرمختګ او نورې چارې ډیرې ستونزمنې دي، همدارنګه په تیرو میاشتو کې ډیرې سختې خونړۍ مظاهرې دلته وشوې. نو دغه د ابراهیم رئیسی سفر چې دلته پلان شوی و، افغان لوری خبر نه و یا نور، نو دغه د پاره چې یو زمينه جوړه شي، تبلیغات شروع شول چې دلته وبه لګي. په داسې حال کې چې وضعیت دومره حاد نه دی. بل علت دا دی چې کوم ورته وګورو، ایران یا چارواکي د افغانستان کې باندو جوړولو مخالفت کوي. خو په داسې حال کې چې په همدغه ورځ باندې چې ابراهیم رئیسی هلته تللی و یو باندې هم افتتاح کړی چې د کهیر په نامه دی، البته یو څه جنوب لوري ته دی. نو د ما په نظر باندې دلته وضعیت چې دغه پیچلی هم شو، دغه داخلي مصرف او د داخلي از خانو د بل لور تاړولو لپاره دغه زمينه وشوه او یو څه وړاندې لاړ دغه حد نه چې دوی اټکل کوو. خو خوالی دا شو چې اوس دوی هم یو میاشت وخت ورکړی دی او په دې یو میاشت کې زه مطمئنه یم هوا په افغانستان کې ګرمیږي. کله چې هوا ګرمه شي د برېښنا اړتیا لوړېږي په کندهار او هلمند دو ځای کې. نو چې د برېښنا اړتیا لوړه شي بیا دلته نوی سټېشن جوړ شوی دی. تېر کال تاسو به افتتاح خبرونه هم اورېدلي وي، هغه هغه وخت فعالیت کوي چې اوبه ډېرې وي. نو اوس یو څه اوبه د ما په نظر شیرانیانو ګوته ورته نیسي چې کجکي کې اوبه شته، نو هغه به په دغه سټېشن کې حتما برق تولید کړي او برق به په افغانستان کې مصرف شي، اوبه به نو دوی لوري ته واشي. دا په یو میاشت نه لږ موده کې امکان لري او دا ستونزه وړاندې نه ځي. خو زه خپله دغه عکس العمل ته یعنی حیران یم چې ولې باید دا کار نه وای شوی، ځکه یو میاشت مخکې دواړه لوري سره ډېر موافق ښکارېدل او په دا یو میاشت موده کې
بله ډاکټر صاحب مایا ارزه هم دی اړوند باندې لږ پوښتنه بلم لرم را سره اوسئ. دغه د سره صلیب د نړیوال فدراسیون وروستي راپورونه داسې ښیي چې افغانستان کې 80% خلک څښاک اوبه نه لري، خوراک نه لري او حتی د استوګنې مسونه چاپیریال نه لري. اوس عمده علت هم دغه وچکالي چې تاسو ذکر کړل او دغه د اوبو بې کنټروله مدیریت یا ناسم مدیریت یاد شوی دی چې ډېر زیات سیلابونه وتلي دي او همدا اونۍ هم د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې ډېر سیلابونه وتلي دي. پوښتنه دا ده چې ولې د اوبو حقوقي دعوه چې دا د مخکېم ذکر شوله چې د 1950 کال نه وروسته کېږي، ولې اوس مطرح کېږي دا حقوقي مسله؟ یعنی نه څه مجهولیت پکې شته چې دوی غواړي دغه اړخ باندې خبرې وکړي؟ او که چېرته راتلونکي میاش موده او مهلت پوره کېږي ستاسو په قول باندې، څوک باید په دې وخت کې د ایران او د افغانستان د حاکمیت ترمنځ یا د تخنیکي ټیمونو ترمنځ منځګړتوب وکړي؟ که لږ مختصری وي.
ګورې د اوبو ستونزه د اقلیمي بدلون له کبله رامنځته شوې. یعنی د افغانستان واورې چې دي دا اوس دغه پخوا پرتله دوه میاشتې وړاندې ولې کېږي. نو دلته چې کله واورې ولې شوې نو د اوبو بهیر حتماً اغېزمن کېږي او دغه دی چې خلکو ته د اسکاک او د کرنې اوبه نه برابرېږي. یو نور هم افغانستان شرایط داسې دي چې ډېر سپذیره دی، زیر مینه لري زیربنان او د همدې کبله ستونزه ډېره ده. حقوقي ستونزه دلته ده چې په اصل کې حقوقي ستونزه حل ده، هیڅ مشکل نشته. خو دلته یو غلط تفسیر دی ایرانی اړخ دی چې هغوی غواړي دغه د هلمند موافقه چیلنج کړي او دلته له سره خبرې غواړي. دوی لنډی درته ووایم چې دوی ډېرې اوبه غواړي، غواړي چې له سره ورسره افغان لورې خبرې اترې وکړي او دلته د هلمند سیند 50% حداقل دوی 50% اوبه غواړي. دغه دوی غوښتنه ده. په داسې حال کې چې که چیرته موږ د دغه بېطرفه تخنیکي کمیسیون راپور وګورو او که افغانستان په تیرو 40 کلونو کې منظمه وده کړې وای، نو اوس به د افغانستان مصرف هم د ایران په څیر لوړ شوی او دلته به هماغه ستونزه حل وخ. اوس دوی تقاضا لوړه شوې او دوی دغه حقابه چې که ورکړله هم شي دوی نه مني ستونزه دغه راوړله کړي. نور
صحیح. انجینر صاحب مایار تاسو نم ستاسو پوره نوم ز کلا اخلم انجینر صاحب عبدالرحمن رحمت مایار، کلا رحمت صاحب هم کلا مایار صاحب په پر صورت انجینر صاحب زما مخاطب یاستی. اوس تاسو چون په افغانستان کې هستی، ګوري چې مثلا د طالبانو حاکمیت چې ده دا د هیڅ هیواد د خوانه په رسمیت نه پیژندل کیږي، یعنی نه ده پیژندل شوی تر اوسه پورې. فکر کوي چې د دغه سي تخنیکی او ډیرو مهمو ملي مسایلو چې هغه د حتی ملي امنیت پورې رابط لري د نړیوالو تړونونو د اجرا حق ولري؟ مثلا کچیرته یو میاش په سیاسي وختم د ایران حکومت غواړي چې خبري وکړي، د چا سره خبري وکړي؟ په کم حقوقي ادرس د کم نړیوال قانون د مخینه د یو چا سره به موافقه ته او خبرو ته کینی یا مذاکرو ته چا غیر رسمیت نه لري؟
بخانه غالم جناب آشنا صاحب، د طالبان حاکمیت که چا پر رسمیت نده پیژندلی، ولی ما گفتا سی گروه چه دیپلماتیک تعامل وسره جریان لري. حتی کندی ایران که پنور و شلو دیرش مملکتو که د افغانستان سفارتون امارت اسلامی تا تسلیم شوی دی، یعنی پا دی مانا چه دوی پر دول دی دولون تعامل غاری تا گرا تا گو با او نور مسائل تجارت دا نه دریږي، نه اوبه دریږي، نه دی اوبو جریان دریږي، او نه د قانون تروسه قوانین تروسه نه دی ملغه شوی. یعنی دا قوانین ټول په خپل ځای دي، او اوبه چې دي دا د ملت حق دی. ملتونه وجود لري، طالبان نن د حکومت نمایندگی کوي، او هر څوک چې ورسره خبرې کوي مجبور به کلف دي طالبان سره وغږیږي. دا چې څوک وایي زه دا په رسمیت نه پیژنم، دا یو حقیقت دی. طالبان وجود لري په افغانستان کې، او افغانستان تر کنټرول لاندې دی. دا اوس دنیا، دا د دنیا وظیفه ده چې دې ته په داسې سترګه وکتل شي چې دا بل اخره یو چوکاټ ته راوستل شي. دا یو خبره. او بل خبره دا ده چې ایرانیان دغه داس فکر کوي چې دا حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ضعیف دی، او لږ فشار به وروکو یا خراب طرف ور باندې وکاو به ډار کو او بیا به ډیر ځنه واخلو. خو ګوره قوانین، هغه قانون چې د افغانستان حکومت په وخت کې موسی شفیق شهید امضا کړی دی، هغه کوم ساده صدر اعظم او وزیر خارجه نه و، هغه یو نړیوال لایر و، حقوقدان و، او امیر عباس وایدا د ایران د خانه شاهنشام کوم ساده سړی نه و، او امیر عباس وایدا کوم ساده صدر اعظم نه و. دوی ټول تخنیکی اړخونه څېړلی و، دوی حتی په ثانیه کې د اوبو حرکت څېړلی و چې 22 متر مکعب و، خو اعلی حضرت ظاهر شاه هغه ته 22 متر مکعب و ورته منلی، 4 متر مکعب د حسن همجواری او د ښه ګاونډي توپ په خاطر باندې ورکې. ګوره دا یعنی دغه اوبه فقط که ظاهر شاه د خلکو حق ایران ته وروبه که په هغه وخت کې، یعنی دوی اوس غواړي چې اوبه کمی دي، وچکالی ده، دا نړیواله ستونزه ده، دا نه د ایران ستونزه ده، نه د موږ د دنیا ستونزه ده. او دا کنفرانس ده چې په راډیو جنرو کې جوړ شوی، په پاریس کې جوړ شول، او په دې ورځو کې اوس هم ادامه لري. د دنیا د اقلیم تغییرات د دې سبب شي چې سیلابونه زیاتیږي، کله باران نه وي، واورې زرولي کیږي. د افغانستان 15 میلیارد متر مکعب اوبه چې تولیدلې په نورمال کالو کې، اوس هغه 50 میلیارد متر مکعب ته راټیټ شوی دی. دې نه څوک هغه نشي کولای، سترګې نشي پټولای. نو دې په خاطر باندې طالبان من حیث دیو دولت وجود لري، او هر څوک چې ورسره خبرې کوي خبري به کوي، دا دیو دولت نمایندګي کوي، او حقوقی چوکاټونه هم لري. دلته محاکم شته دي، دلته پوښتنه شته دي. دا داسې نه ده چې څوک په رسمیت نه پیژني ګویا دلته هیڅ شی نشته. دلته هر شی شته. دلته نن سبا پلان گذاری شته، دلته نن لوی 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 پروژې جریان لري، د قشتېپې کانال جریان لري، داسې نور کانالونه جریان لري، د بخش آباد کانال شروع دی، او همدارنګه نور انکشافي پلانونه جریان لري. یعنی دا داسې معنا نه لري چې دنیا په رسمیت نه پیژني، موږ به په ټپه ژوند ودرو.
دا یو جلا بحث هم دی چې دغه حاکمیت چې څوک په رسمیت نه پیژني، ډیر انتقاد دا دی چې که چیرته دا امتیازات او دا پروژې فعاله کوي، د دې عواید به بیرته چیرته ځي او څه به کیږي. دا بیل یو جلا بحث دی، هغې ته راځم. خو تاسو چون په افغانستان کې هستئ، او ستاسو ریزومی یا ستاسو سابقه د کار چې زه ګورم، تاسو د نورم او سټنډرډ د ملي ادارې سره هم تخصصي همکار هستئ، او ضمناً تاسو د نورو خارجي یا شخصي شرکتونو سره هم همکاري لرئ، او د افغانستان په اقلیم او چاپیریال او په دغه اوبو په مهار کولو کې پوره تجربه لرئ او عمل ته هستئ. یو لنډه تبصره ستاسو بله م اخلم، چون د بحث دویم بخش زما هم دا دی، بیا د ډاکټر صاحب نظر هم پرې اخلم، چې اوس وخت د افغانستان کم ولایتونه ډیر د اوبو د مهار کولو یا ذخیره کولو گنجائش لري، او څومره امکانات شته چې دا کار وشي په دې اوس وخت کې؟
بالکل صحیح ده. د اوبو بحث چې دی، دا ډیر لوی علمي تخصصي او هر اړخیز بحث ته ضرورت لري. یعنی افغانستان په دې کې شرط نشته چې اوبه تولیدوي، خو اوبه ګاونډي هیوادو ته روانې دي، او د دې اوبو نه 30% هم استفاده نشي کولای. یعنی مونږه که د کابل په سندیز حوزه باندې، او د مرغاب په سندیز حوزه باندې، د هریرود په سندیز حوزه باندې، او د کمال خان د هلمند په سندیز حوزه باندې دغه اوبه کوم تاسیسات چې جوړ شوي دي، ګوره د کمال خان د سلمار بند چې په هریرود باندې جوړ شوی دی، تاسو ورته ګورئ بند جوړ شوی دی، آبي تاسیسات نه لري. یعنی څوک زراعت صحیح استفاده نوزم نشي کولای، هغه نه دي جوړ شوی. یعنی په دې معنی چې اوبه روانې دي. او د هلمند په سین باندې کجکی جوړ شوی دی، خو طبعا د ایران ته هم ګټه لري، ځکه چې سیلابونه مهار کوي. او هغه ګوره په 400 کالو کې تقریبا هغه اوس ډک شوی دی. یعنی د هغه اوس بس 400 برخه یې دیږي د روسوی مواد نه ډکه ده، او وایي په سر باندې ښکاري کې خلک داسې فکر کوي چې والا دلته ټول اوبه ولاړې دي. نو د اوبو مدیریت په افغانستان کې اوس هم ناقص دی. هغه څه چې د افغانستان اوبه حق اولیت افغانستان لري، او همدارنګه د امو په سین باندې چې یو لوی برخه د افغانستان د خانه د اوبه الته ورزی او د امو په سین کې ورنويږي، ام د بدخشان د خانه، ام د قندوز د خانه، د بغلان سین او د نور سینونو ټول په کې ورنويږي، او د تاجکستان هم په کې ورنويږي. افغانستان په دې کې هم لوی برخه لري او باید اوبه مدیریت کی. خو یوازینی پروژه شروع د پښتبده چې د اوبو د مدیریت لپاره جوړه شوې ده، په داسې حال کې چې د څښاک اوبه نن سبا په افغانستان کې ورځ په ورځ په ځمکه کې مخ په تښتېدو دي، کته غاته لویږي، او ځکه چې په کابل کې چارجنګ د اوبو یا د اوبو د ذخیرو انډرګراوند ذخیرو ډکول هغه اوس هم نشته دی. کانال د وزیر آباد دې سبب شوی دی چې ټکه کې اوبه په کابل کې ذخیره نشي. د حشمت خان قول هم دغه سي اوبه نشي کولای چې د افغانستان زیر مډکه کې او د قرغې بند کولای شي. او قسمت خوشحال خان مده وو ورکی، یعنی د کابل سیندیز حوزه کې د شي مدیریت شي او د کابل د خلکو لپاره د 6 میلیون انسانانو لپاره اوبه آماده شي، د دې یو برخه. د امو په سین باندې اوبه مدیریت شي، د دې دوه برخه. درې مده مرغاب په سین باندې اوبه مدیریت شي چې هغه هم اسره روان دي ترکمنستان ته، او بل اخر په یو ډول بیرته ایران ته ورګرځي. او د هریرود او د هلمند په سطح باندې او د کونړ په سین باندې شډیر مهم دی او پاکستان ته ویږي، هلته باید اوبه مدیریت شي. دا هغه ځای نه دي چې باید اوبه مدیریت افغانستان پلاس کې واخلي. متاسفانه نه په تیرو دولتو کې او نه په شلو تیرو شیر کالو کې چې حکومت مسلط پیدا کار شو.
ډاکټر صاحب ما یار تاسو نه مې د زیانونو غوښتل معلومات که تاسو شریک یا که کومه تازه ډیټا او معلومات ولري چې اوس وخت د دغه پسرلی تیرېدو سره او د هوا د ګرمېدو سره چې کوم تاسو یو ټکی ذکر کو چې په دوه میاشتو کې شاید د افغانستان د لوړو غرونو واوري ویلې کېدو شي او یعنی اوبه به ډیری، د دې کم ولایتونه یا کمې ساحې ډیر د بارانونو او سیلابونو د خطر سره مواجه دي فکر کوي؟
اشنا صاحب زه یو شی بل غواړم وویم، هغه ده چې که خبرې اترې کېږي هغه به کمیساران کوي د دواړو هیوادونو، یعنی د ایران او د افغانستان کمیساران به سره کښېني، حقابه به مشخص ډول معلوموي او بیا به هغه عملي کېږي. د ما په نظر باندې دا یو تخنیکي بحث دی او باید تخنیکي کسان یې بوځي، نه سیاسیون د دواړو هیوادونو. او بل که چیرته موږ پخوا 2000 کاله مخکې وګورو، هغه وخت هم په 2001 کې چې کله طالبان واکمن وو، د ایران د اوبو له کبله ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ او چې اوبه نه دي ورغلې. نو سخ کالم هغه ته ورته سناریو کېدای شي که چېرته وضعیت نور هم ستونزمن شي هغه رقم سناریو عملي شي، چې زه یې ممکن نه بولم. بل دا چې ما مخکې اشاره داسې وه چې د اقلیمي بدلون یا د هوا د تودوخې له کبله واورې دوه میاشتې زر ولې کېږي، یعنی د نورمالو شرایطو پرتله باندې واورې زر ولی کی گه اوبه زر د افغانستان خزی په دې معنی چې دی وړي په میاشت کې به اوبه نوري هم لک شي. اوس چون وچکالی ده د افغانستان شرایط اوس لګو بلری او د وچکالی پر بنسټ باندې بیا کېدل شي د اخابه برخه هم وټاکل شي. د تاسو د سوال په اړه باید ووایم چې په افغانستان کې په سیلابي موسم کې څلور زونه باندې ویشل شوی دی. لومړی د هوت نه حمل میاشتو کې هغه برخو باندې ډیر ورخ کې سیلابونه راځي چې ټیټی دي، مثلا شمال شو او همدارنګه د افغانستان غرب هم د هلمند او چې اوس دغه وخت شوی دی. دوامه د منځنی موسم دی چې د می څخه تر جون میاشتې پورې ده، په دې کې منځنی ارتفاعات دي، او همدارنګه د اګست میاشت ده په هغې کې بیا موسمي ورښتونه راځي چې د هند د بحر څخه د اوړي پر مهال باندې تودې څپې راځي د هوا، او هغه د شدید ورښتونو او سیلابونو لامل کېږي. نو که موږ د ورښت باران ته وګورو د یا د ورښت هغه ځایي ویش ته وګورو، د افغانستان په لوړو غرونو چې هغه تر ډیره په شرق کې دي هلته ډیر ورښت کېږي نسبتا غرب ته. غرب کې ورښت کچه ډیره لږ ده، حتی 100 میلیمتر پورې په کال کې ده، په در حالې کې په دوکش غرونو کې تر 1000 میلیمتره پورې یعنی په کال کې د اوبو د ورښت کچه ډیریږي. نو د افغانستان شرقي ولایتونه د اوبو د تولید ډیر ظرفیت لري، خو متاسفانه ستونزه د افغانستان بله دا ده چې د غرب په مابین کې پیښ شوی دی، اوبه د مرکز نه نورو ساحو ته داسې بهیږي او دا د دې مخنیوی کوي چې د یوه سیند څخه بل سیند ته اوبه واړول شي. د بېلګې په مثال په ډول زه ویلی شم چې مثلا د کونړ سیند اوبه په هیڅ صورت هلمند حوزې او بلې حوزې ته نه شي اوښتلی، او همدارنګه د امو سیند اوبه. نو دا دغه جغرافیې ویش په دا رقم دی. اما که موږ ورته وګورو په هغه شرقي ولایتونو کې ډېرې و بشته ډیره زربنا ورته جوړی دی شي. یو شایزبل غواړم ویم چې کومګه د نوبو د زربنا د جوړولو ستراتیژي ته وګورو، هلته داسې یو هدف دا و چې پخوا چې یعنی کرنه زیاته رامنځته شي تر څو خوراکي مسؤلیت په افغانستان کې رامنځته کړي، او د کرنې لپاره په غرب کې ځای شته دی، شرق کې ځای نشته دی کرنې لپاره. له همدې کبله تیرو حکومتونو یو دقیقه وخت راکړي زه دا شاید تشریح کوم
که لږ مختصر کې چین وخت کم دی دی
هدف لپاره بندونه ډیزاین کړل، هغه ابتدایي څېړنیز کارونه یې ورته وکړل. نو اوس چې چارواکي بدل شول، دوی اړ دي د همغه تیر حکومت کار ته ادامه ورکړي، او دا د ایران د یو حیرانتیا سبب شو چې ولې طالبان چې دوی ملاتړ کوو د ایران لوري ته بندونه جوړوي. خو د ما په نظر باندې دوی بله لاره نه درلوده، او همدغه اړو ځکه په شرق کې د بندونو دپاره هغه ابتدایي ډیزاین لا نه دی شوی. د کوکچین بند ډیزاین نشته، د کونړ په سیند باندې د بندو ډیزاین نشته. نو دا اوسني چارواکي اړو چې د غرب ته کار وکړي تر څو اوبه یو څه ناڅه مهار شي او همدارنګه کرنې په برخه کې پراختیا رامنځته شي.
مننه. موږ تقریبا درې دقیقې وخت لرو. زه غواړم دا زموږ هغه وروستۍ پوښتنه مې ده چې دقیق غواړم ستاسې نظر پرې واخلم. انجینر صاحب، اول تاسو خپل نظر راکړئ چې اوس وخت افغانستان که مام دغه 2023 کال حساب کو څومره اوبو مقدار پکې تخمین ویل کیږي چې شته دی، او آیا افغانستان کولی شي مثلا چې د نن نړیوال قوانین او ارزښت په چوکاټ کې خپل اضافي اوبه مثلا وپلوري؟ یو دقیقه کې مختصر جواب راکړئ انجینر صاحب.
سلام علیکم. افغانستان ما مخکېم وې چې په مخوادي کالو کې 15 میلیارد متر مکعب اوبه د واورې د سیلابو د نه جوړېدلې، او هغه اوس ډېر چې شوي دي ځکه د څو کالو وچکالۍ د افغانستان وزافه. یعنی په مجموع کې افغانستان اوس تزبوک لاندې چې کوم 6 میلیارد متر مکعب درلودې، هغه هم اوس ډېر زیات استفاده کوي ځکه ښارونه مخ په انکشاف دي، د بزای چې اطراف مخ په انکشاف شي. اوس نو په افغانستان کې اوبه په خپل ذات کې تدیش سلنه پوری اوبه کمی شوی دی او کمی دی، یعنی که افغانستان مدیریت هم شي او هغه زراعتی توکی وکړل شي چې هغه لږ اوبه ته ضرورت لري، بیا هم په افغانستان کې یعنی امکانات شته چې اوبه په اصطلاح په زراعت کې پاری وړل شي. او زمنا د افغانستان سیندونه بیل لري چې استفاده وشي. که تاسو د کوکچی سیند وګورئ 200-300 متره سیند زمونږه د غرونو ټیټ دی، استفاده نه ده شوی. د آمو دي سیند قطع نه ده شوی، غیر د شرچی ولسوالۍ او د امام صاحب او د کلدار ولسوالۍ او د قلعه‌زار څوبله سوالی کې چې استفاده شنوره استفاده دي شي. یعنی افغانستان په دې کالو کې باید عزمي کوشش وکړي چې اول د خوراک وبته یکي د زراعت وبته یکي او اوبه د خلکو د ضرورت پر اړین دوکه جوړوي او به وبونه پېښ کړي کوند کې به وبو ژوند کې.
او د نړیوال قوانین د مخه نه خو اضافي اوبو مقدار چون نشته ده د خرڅ حاکم نه لري، او که احتمال نه وسی په څنګه به خرڅيږي لکه یو کیوبیک متر څنګه حسابوي؟
او اوس خو موږ اضافه وبنه لرو کوي ولرو په دنیا کې د وخت یاد ک واټر ګلوبل پارتنرشپ او زمنه د وزارت او برق یعنی د اوبو د انرژي د وزارت متخصصین حقوقدانان او پاکستان کې حقوق ټولنې په منطقه کې او د دنیا په سطح باندې د اوبو په اړه باندې هغه د افغانستان کې د اوبو عالی شورا وجود لري. دوی کولای شي چې بیا ملي تصمیم ونیسي د خلکو په کټه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر او د دنیا سره د تعامل په خاطر باندې هم
مننه. ډاکټر صاحب، اسه مایر تاسو نظر څه دی په دې پوښتنې په اړه؟ او دا اتمن ویو چې مقدار کې چیرته تعین شي او اضافي اوبو څنګه خرڅ شي؟ یو دغه وخت لري
ګوري لمړی باید د دې لپاره حقوقي چارچوب رامنځته شي تر څو د حق بعد هر هواد معلومه شي دغه نه اضافه برخه بیا کول شي افغانستان وکلوري. خو په دې شرط چې خپل به نه مصرف یو ګور زدي وسړنه پر 65 تاسو ته ویم چې هغه په حریرو حوزه باندې شوی هغه دا وړاندیز کوي چې کچیرته ایران اوبه غوړي ځکه د خپل کرنیزه ساحه پراخه کړي کچیرته ایران اوبه غوړي هغه باید د افغانستان څخه اوبه وپیږي، افغانستان د دې لپاره چې هغه مصرف نه کوي دوی خرڅول شي. قیمت هم په حریرو حوزه کې $3 پر شاوخوا کې هم ټاکل کېده شي.
خو شم $3 پر ډاکټر باسم مایار او انجینر صاحب عبدالرحمن رحمت مایار صاحب دواړو نه ډیره ډیره مننه کوم. ودا د لیدونکو د اوسیلې نه ډیره مننه چې زموږ پروګرام وګورئ.
سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د جون میاشتې دویمه نیټه ده. د دیرش دقیقو خبرونه ته په خیر راغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم راپورونه او مرکې خبرو زه سمیع الله جلالزی هم.
بارز سلام و وقت بخیر فرخنده پیمانی هستم و شما را به برنامه صدقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشید. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. اعضای جنبش مقتدر زنان و شمار دیگر از معترضان در پیوند به اظهارات اخیر منصوب به رهبر طالبان زیر نام رقص در ناامیدی اعتراض کردند. به گفته این زنان معترض، ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک پیام صوتی به تازگی گفته است که زنان افغانستان اصلاح شدند. اما صدای امریکا با واکنش های مکرر نتوانست به پیام های رهبر طالبان دسترسی پیدا کند. معترضان به روز جمعه دوم جون در اعتراض به این سخنان رهبر طالبان در یک مکان سربسته رقص و پایکوبی کردند. آنان همچنان با پوشیدن چادری هشتگ زن زندگی آزادی اعتراض کردند. با این حال طالبان همواره گفتند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلام در افغانستان بیش از هر زمان دیگری تامین است.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو تر ډیریدو وروسته په افغانستان کې د ناټو پخوانی ملکی استازی نیکولاس کی وی اوس په دې زیاتېدونکي تمرکز دی چې آیا د طالبانو کړنې د بشریت پر وړاندې جرم دی که نه. نوموړي له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دا به د وخت په تیریدو سره معلومه شي.
I think it's a tragedy what has happened there.
هغه څه چې په افغانستان کې وشول یو لوی تراژیدی ده. زما زړه د هغو افغانانو ته خپه دی چې د بشمیر ستونزو سره مخ دي. فکر کوم ملګرو ملتونو اټکل کړی چې لږ تر لږه 28 میلیون افغانان پر بشری مرستو تکیه دي چې دا له دریو څخه دوه برخې نفوس دی. بناً لومړی او تر ټولو ټکان ورکوونکی بشری کړکیچ دی. فکر کوم دا همدارنګه ټکان ورکوونکی بشری وضعیت هم دی. یوازې دا نه چې طالبان ولسواکۍ او بشری حقوقو ته درناوی نه کوي، بلکې په خاص ډول پر خزو محدودیتونه کوم چې خاید بشریت پر ضد د جنایت بحثونه زیات کړي. وګورئ د جرایم نړیواله محکمه وای چې په پراخ او سیستماتیک ډول د میرمنو ځپل خاید جرایم د نړیواله محکمه په چوکاټ کې د بشریت پر ضد یو جرم وي.
بن رابرت سمیت، یکی از نظامیان بازنشسته استرالیا، روز جمعه پس از آن که شغل کنونیش را ترک کرد که بر اساس حکم محکمه آقای سمیت در کشتن غیر قانونی 4 افغان نقش اساسی را بازی کرده بود. این تصمیم محکمه تقاضا برای پس گرفتن مدال افتخار ویکتوریا را از این قهرمان ملی استرالیا تصریح بخشیده است. دیوید شوبریج، قانونگذار حزب سبز استرالیا، از نهاد یادبود جنگ استرالیا خواست تا لباس نظامی و مدال‌های داده شده به رابرت سمیت پس گرفته شود و تمام حقایق در مورد دخالت استرالیا در جنگ افغانستان بیان شود.
I think we should recognize
فکر میکنم باید درک کنیم که وقتی صحبت از گفتن حقایق درباره جنگ افغانستان و نقش اردوی استرالیا در جنگ افغانستان می شود، شرکت های خصوصی رسانه‌ای کارهای سنگین و دشواری را باید انجام می دادند. این رسانه ها بایست گام پیش می نهادند و تمام حقایق را درباره آنچه در افغانستان اتفاق افتاده بود به مردم بازگو می کردند. ما از جانب حکومت فدرال تقریبا سکوت کرده ایم.
در واکنش به این تصمیم محکمه طالبان که اکنون بر افغانستان حاکمند گفتند که نیروهای خارجی در طول جنگ مرتکب جنایات غیر قابل شمارش شدند.
از خواست ما از امارات اسلامی، از دولت جمهوری امارات اسلامی نمی است، یعنی هم کسایی که می کاره کده سازمان امارات کشش کنند کمورا با جزای امالشان برسنند نمی خواستیم است.
اوکراینی چارواکی وایي چې د جمعې په ورځ پر کیف ښار د روسیې څخه باندې دیش توغندي او ډرون الوتکې نسکوري کړې دي. د یاد هیواد هوایي ځواکونو د یاد هوا د وایز وکونو په ویلا مې کې وی شي چې د وی هوا د فای سیستم 15 کروس وغندي او یو شټون الوتکین سکور کړی دي. چارواکو زیاته کړی ده چې د دوغو مزایل او ډرون الوتکو د ټوټو درغورځیدو لامل دوه کسان ټپین شوی دي. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت نن جمعه وویل د وی استخباراتي معلومات خي چې روسیا له یو سخت انتخاب سره مخ ده، یا باید په سرحدي سیمو کې خپل دفاع پیوړی کړي او یا هم د اوکرين په نیول شوی سیمو کې خپل دفاعي کرخي تقویت کړي. د قطر د لومړي وزیر سره د طالبانو د مشر د کتنې په اړه د خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د څنګ مشر هدر بار ویلي فکر نه کوي چې دا کتنه به په افغانستان کې د شته ستونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوي لیوالتیا له مخې شوي وي. هدر بار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په دې کتنه کې یوازې نوې خبره د طالبانو د مشر لیدل دي.
فکر نه کوم چې دا یو نوې لیوالتیا ده، یوازې نوې خبره د اخونزاده لیدل دي. طالبان د 2021 د اگست رئیس تل لیوال دي چې په خپلو غوښتنو تعامل مرستو رسمیت پیژندلو او مبارکیو ټینګار وکړي. د دغو خبرو سره په یو وخت د ښځو او نجونو ځپل په دوامدار ډول دوام لري او لا پراخ شوي دي.
رویټرز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د یوې بخبره سرچینې د معلوماتو پر اساس راپور ورکړ چې د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د می په 12 افغانستان ته د سفر پر مهال په کندهار کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلی او له هغه سره د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د کړکۍ د هواري او د انزوا څخه د افغانستان په ایستلو خبرې کړې دي.
طالبان خبرې په طالبان باندې اثر کوي، هغه پیغام چې دوی ورته خپل نه او د غربي نړۍ نه ورته راوړی ده، دوی مجبور هم دي چې هغه پلی کړي د خپلې آیندې لپاره. نو استاد براولي پروګرامو کې به تغیرات راولي، د نجونو ښوونځي و د ښځو کار و د نورو مسایلو کې به خانخوا او تغیر راځي، او که تغیر رانشي خو د قطر پلی به دوی ته د عواقب هم څرګند کړي چې څه کیږي.
د رویټرز پر راپور کې راغلی چې په دې کتنه کې د انجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیزونو د ختمېدو پر اړتیا هم ټینګار شوی دی.
که دوی مشروعیت ترلاسه غواړي ترلاسه کړي، نو هغه مسایل یا هغه شرطونه چې د ملي ټولنې او د افغاني ټولنې غوښتنه ده دوی پوره کړي، چې هغه د نجونو تعلیم دی، هغه د ښځو کار او د ښځو حضور دی په ټولنه کې، هغه ټول شمول حکومت دی، هغه د بشري حقونو رعایتول دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې باید وچي نورو تروسي ډلو سره خپل اړیکې پرې کول دي.
بلخوا فاکس نیوز راپور ورکړی چې یو شمېر جمهور غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض له امله پر یادې ډلې د نویو سختو بندیزونو د لګېدو په موخه پر یوې نوې طرحې کار کوي. دغه طرحه چې د طالبانو د تحریم طرح نومیږي د سناتور جیمز ریش او اتلس نورو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا به وړاندې شي. سناتور ریش ویلي کانګرس باید ژر دا لایحه تصویب کړي، ځکه په افغانستان کې د امریکا له قوي حضور پرته د طالبانو نفوذ پر پراخېدو دی. سناتور ریش فاکس نیوز ته ویلي
په 2021 کال د کابل د سقوط راهیسې طالبانو په افغانستان کې میرمنې لژکي او ځوانان ځپلې، لاړمنو افغانانو څخه د مرستو بهیر بدل کړي، د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو لپاره یې برمتنیونی کړي او اجازه یې ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل سي. له بده مرغه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په محدودولو کې د بایډن د حکومت جواب ناکام دی.
طرحه د نورو بندیزونو د مخنیوي په موخه له طالبانو څو غوښتنې کوي چې له ټولو طرحګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول، اړمنو افغانانو ته د مرستو د رسیدو په برخه کې د بشري بنسټونو کارکوونکو ته بشپړ لاسرسی، افغانانو ته د سفر کولو اجازه او بشري حقونو، د میرمنو حقونو او د بیان ازادۍ ته درناوی مهمې برخې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، اما تر دې مخکې ویلي چې هیڅ طرحګري ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو پر ضد کار واخلي. طالبانو همدارنګه ویلي چې هغوی د اسلامي شریعت پر اساس د میرمنو حقونو ته ژمن دي.
اساس نشر خبر دیدار رهبر طالبان با صدور با صدر اعظم قطر در قندهار واکنش های مختلف در زمینه بیان شده. حیدر بار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان همیشه مایل به بیان خواسته های خود هستند، اما فشار بر زنان و دختران در طول حاکمیتشان همچنان افزایش یافته است. از سوی دیگر شماری از جمهوری خواهان بیل کسیدی، جیم ریش و هفته همکارش طرح تحریم های طالبان را به کانگرس معرفی کردند تا طالبان را در بخش تروریسم، نقض حقوق بشر، قاچاق مواد مخدر پاسخگو قرار دهند.
په اینو وخت کې د سیاسي چارو شنونکو یو پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر سمد وی په کندهار کې د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله خانزاده سره د قطر د لومړي وزیر تر لیدنې وروسته ویل کېږي چې د طالبانو ترمنځ یو نوی بحث پل شوی دی. نوموړي له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل تر اوسه هم د میرمنو د حقونو او بشري حقونو په اړه طالبانو کې ډیر حساسیتونه شته.
سخت است فهمیدنش که کنارگیری موقتی قسم گفته میشه ملا حسن به چیز ربط داره، گفته میشه ساعتش خوب نیست، کبر سن است این و آن، ولی چیزهایی که از کابل شنیده میشه از قندهار این است که یک گفتمان جدید در بین طالبان برای افتاده و دیده شده که در این گفتمان جدید بالاخره خیر و شر خود و خیر و شر مملکت و مردم در چی میبینن. من فکر میکنم که افراد و اشخاص میاین و میرن، ولی مهم این است که در سطوح بالای رهبری طالبان چی میگذره و در این بار ماندار چون محرمیت بسیار زیاد است، شدید است، حتی نخواستم که ملاقات شیخ عبدالله را با صدر اعظم قطر افشا کنن، هرچند معلوم دار این موضوع بالاخره افشا شد و تاییدش هم یقینم که دوباره ما حال گرفتیم به زودی، ولی این نشان دهنده از این است که اساسیت های زیادی هنوز در بین رهبری طالبان وجود داره.
لکه څنګه چې تاسو په راپور کې واوریدل په قندهار کې د طالبانو له مشر سره د قطر د صدر اعظم تر لیدنې وروسته بیلابیل غبرګونونه راپارېدلی دي. یو شمیر دا ملاقاتونه مهم بولي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې طالبان به په خپلو سیاسي پالیسیو کې تغییر رانولي. د همدې بحث په اړه له نیکه مرګ از موږ سره د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنونکي میرمن شکریا بارکزی ده. میرمن بارکزی په خیر راغلاست پروګرام ته. کور مودان.
هلو، آی دونټ هاف د وایس، دو یو هیر می؟
خب فکر کوم یو څه تخنیکی مشکل دی.
خب پس از نشر یک گزارش دوباره به مهمان خود برمیگردیم. مایکل اوهانلن، کارشناس امور نظامی در مرکز پژوهشی بروکینگز در واشنگتن، میگوید که تنش‌ها میان ایران و طالبان به مزله بزرگتر منطقه‌ای مبدل نمی‌شود، چون با گفته وی دو طرف نمی‌خواهند در میدان جنگ در برابر هم قرار بگیرند. مایکل اوهانلن در صحبت با صدای آمریکا نخست در مورد تأثیر تنش‌های اخیر ایران و طالبان بر امنیت و ثبات منطقه چنین توضیح داد.
I don't know that I expect.
به نظرم تنش‌ها میان ایران و افغانستان در واقعیت نمی‌تواند به معضله بزرگتر منطقه مبدل گردد. فکر می‌کنم از نظر نظامی آنها در میدان جنگ دشمنی نمی‌کنند. می‌دانید ایران قوای منظم‌تر دارد و آنها دلیل خاص برای آمدن به افغانستان ندارند. به همین سبب انتظارم این است که اکثر این مسائل مربوط سرحد ممکن حتی اگر به اندازه کافی بدتر شود و ممکن گروه های شورشی از جانب یک حکومت بر علیه حکومت دیگر حمایت هم گردد، اما فکر نمی کنم واقعا این دو کشور نزدیک به آن شوند. هر دو کشور از نظر قدرت می توانند راه حل پیدا بکنند و فکر نمی کنم مقاومت در برابر همدیگر معنی داشته باشد اگر حتی بخواهند. لحاظا فکر میکنم پروسش اینجاست که آنها چطور روی این مسئله همکاری خواهند کرد و علایق مشترک را در نظر میگیرند که شامل کنترل سرحد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سایر مسائل است که این دو کشور همکاری میکنند. انتظار ندارم که مشکل بزرگتر از نظر نظامی در منطقه به وجود بیاید.
به نظر شما گروه دهشت‌افکن در منطقه مانند داعش یا تحریک طالبان پاکستانی ممکن بخواهند که از وضعیت به نفع خود استفاده کنند و بر علیه ایران اقدام کنند؟
Well, certainly the Salafist, you know, Sunni groups.
یقیناً که گروه های سنی سلفی علاقمندی به ایران ندارند. از سوی دیگر می دانیم که آنها بعضی اوقات یک کشور و دشمن مشترک خود می دانند و هم دیگر را تحمل می کنند. مثلا ایالات متحده به همین خاطر امکان دارد و تعلق به این دارد که روابط در کجا تا چی حد بدتر شده است. تصور کنید که داعش به طور مثال القاعده بخواهند بر علیه ایران عزم کنند و این دو گروه هم دیگر را می پذیرند و حتی در سطح نظریاتشان واقعا دشمنان تلخ هستند. اما ممکن بتوانند که این منازعه عقیدتی را به یک خشونت اصلی مبدل بسازند. ما اگر به ریشه رفتار داعش نظر بیفکنیم، به طور مثال در دهه 2000 الا 2010 این گروه رفتار افراطی در برابر سنی ها داشت و القاعده تا حد نظم را مراعات میکرد و بیشتر به افراد غیر مسلمان تمرکز داشت. امکان دارد که تفاوت های عقیدتی باعث خشونت ها گردد و این گروه ها در مخالفت همدیگر قرار بگیرند یا اینکه به همدیگر کاری نداشته باشند.
So, do you believe that Iran as a powerful Islamic state in the region is using its power against a country like Afghanistan?
ایران به عنوان یک کشور مقتدر اسلامی در برابر افغانستان که حکومتان به رسمیت شناخته نشده است و در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار گرفته، چطور میتواند که رویارویی کند؟ به نظر شما برای جلوگیری از زیان بیشتر مردم افغان چه کار باید صورت گیرد؟
Well, I'm afraid that, you know, the Afghan people are in a tough spot with the Taliban as their government.
متاسف که مردم افغان در موقع دشوار به خاطر طالبان قرار گرفتند و حکومت آنها را یک گروه که حکومت داری بلد نیست رهبری میکند و آنها نمیدانند با سایر کشورها چطور روابط خارجی حسنه داشته باشند. به همین دلیل برای طالبان توصیه شده است که نباید این مشکلات را بر سر خود بیاورند. آنها باید در حد اقل رقابت کنند و افغانستان را پیش ببرند و تلاش کنند تا مردم به مواد غذایی، دارو و آموزش و سایر نیازهای زندگی دسترسی پیدا بکنند. اما مشخص است که در وضعیت بسیار بد قرار گرفتند و آینده کشور و اقتصاد و مردم آن برایشان دشوار شده است. به همین دلیل رفتار داخلی چند ماه اخیر، حذف زنان از جامعه و محروم ساختن آنها از حق تحصیل نکات بسیار بد است که به جهت نادرست می رود و نظریات آنها باعث ایجاد مشکلات برای سایر کشورها به شمول ایران شده است، به خاطر که رفتار آنها به خصوص طرز حکومت داری آنها با مشکلات در اکثر بخشا روبرو است.
So both Afghanistan and Iran is under international sanctions.
افغانستان و ایران هر دو کشور در تحریم های بین المللی هستند. به نظر شما جامعه جهانی یا کشورهای منطقه تا چه حد و تا مثال با رساندن منابع می توانند که به این دو کشور کمک کنند تا تنش ها در منطقه خونسا گردد؟
Well, I don't know that you know either country really cares about
خب نمیدونم که کشوری است که به تحریم های بین المللی اهمیت بدهد. این دو کشور همدیگر را تحریم نمی کنند، اما آنها نمی توانند از این مسئله بگذرند به خاطر که توانایی محدود دارند. واضحا حکومت افغانستان تلاش برای بقای خود دارد، حکومت ایران در وضعیت تا حد بهتر قرار دارد، اما با آن هم خوب پیش نمی رود. به همین سبب مطمئن هستم که تخطی های بیشتر از تحریم ها در سرحدات صورت می گیرد و آنها تاجران کشورهای خود را دارند که برایشان تعزیرات مهم نیست. کسی نیست که این تحریم ها را بر آنها اعمال کند. از سوی دیگر به همین اندازه می توانند به مردم برسند. اما هر دو کشور در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار دارند و حدث من این است که افغان هایی که در نزدیک سرحد ایران زندگی می کنند تا حد از وضعیت اقتصادی قوی تر مستفید می شوند، اما به طور خاص راه حل معضله افغانستان نیست. آنها می خواهند پول داشته باشند و امداد بشری بین المللی برایشان برسد و برای برداشتن صد راه رسیدن به منابع تصمیم گیری می کنند. They're making decisions every day that
شب د طالبانو د رهبر سره د قطر د صدر اعظم ملاقات بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. یو شمیر د ملاقاتونه مهم بولی، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دغه ملاقاتونه به د دې لامل نشي چې طالبان په خپل پالیسي کې تغییر راولي. لنې کمرغه د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي میرمن شکریا بارکزای اوس موږ سره ده او په دې موضوع به له هغې سره بحث وکړو.
خب خانم بارکزای، شما صدای ما را دارین؟
خیلی
ممنون برای زی زبخنه غوړم اول دا چې یو څه تخنیکی مشکلات و خو بل اخر خصو چې در اړیکه ټینګ اسوه د قطر صدر اعظم په قندهار کې د طالبانو د مشر سره ولیدل تاسو هم تبن په جریان کې اس آیا فکر کوئ چې دا ملاقات به د طالبانو د سیاستونو د بدلیدو یا د دې لامل شي چې طالبان خپل سیاستونه بدل کړي
زما لپاره تر ټولو جالبه خبرم دغه ده چې د افغانستان خلک او د افغانستان ولس فاصله شل ورځ باندې دی پوښتنه چې قطر ته راغلی پلاوی د طالبانو مشر سره ولیده هغه مشر چې خپل خلک نشي لیدلای خپل کابینه نشي لیدلای او حتی عملی تلویزیون او رادیو چې د دې په وخت کې ده هغه کې هم دوی نه ظاهریږي په هر صورت سره زه فکر نه کوم چې دغه لیدل او کتل وتوانیږي چې د طالبانو د برخلیک پاک لباندې چې کوم روابط دوی دنیا سره لري پاغه باندې یو مستقیم غیز واچی ډیر احتمال د دې شته چې د قطر استازي راغی ځکه چې وګوي په د امریکا استازي توپ باندې طالبانو سره خبري وکړلې البته هیرم نشي چې یو میاشت مخکې لنن په دوه کې د سازمان ملل متحد تر په کورباتوب یو جلسه د افغانستان لپاره دایره شو او زه فکر کوم دا غي جلسې پایلې طالبان ته ویل شو کوم غوښتنې چې ورسره وي د دې ترڅنګ زه فکر کوم هغه دوه نامشخص زمایم چې د دوهې په موافقتنامه کې راغلي و دا غي پر سر باندې کې د شی مسایل ډیر د استخباراتي او امنیتی مسایلو پر حق لباندې ډیر خبري اترې شوی او جالب دا ده چې د قطر رسمي هغه سټیټمنټ چې دی ورکړل او د طالبانو په مابین که ډیرم فرق شته قطر د خزو د اقونو د بشري وضعیت پاک لباندې ویل او طالبان بیا خپل د خروابطو د حکومتداري امنیت او نور مسایلو پاک لباندې ویل چې دا هم ښکاره کوي چې یعنی دواړه خواوې اصل کې نور شیزونو باندې دوی غږېدلې دي او البته یو رسمي خبر پانه چې دوی خبره کړله په هغه کې هم حتی هغه مسایلو ته اشاره نه ده کړې
کوم چې با وجود تاکید مدام جامعه جهانی بر رفع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان طالبان هیچ نرمش در قبال زنان نشان ندادند. به نظر تانا این تمایل و دیدارهای مخفی کشورها با طالبان بر نحوه مبارزه زنان افغان و سوی دیگر بر اقدامات طالبان چی تأثیر میتونه داشته باشه؟
اول تشکر که شما یک لفظ بسیار خوبی را به کار بردین، یک دیدار مخفی. من هم میفهم در وضعیت که قطر هست و یا طالبا هست امی پنهانکاری به کدام مانا است و اگر شما وضعیت افغانستان در جریان 21 ماه گذاشته مطالعه کنین میبینین که در اول زنهای افغانستان حتی در تلویزیون لازم نبودن که نارویاشان را بپیچانن، زنها به بعض ادارات دولتی میرفتن، سازمانهای بین المللی کار میکردن، در دروازه پانتون ها برای دخترها باز بود. اما متاسفانه با وجود هر قدر که جامعه جهانی خواست طالبا در قسمت مکتب دخترها تصمیم را بگیرن، با مو اندازه ما دیدیم که محدودیت از گشت و گذار زنها تا چگونگی پوشش از اینا شروع تا ای که دیگه حال مطلق بندی در خانه شدن و ای به خودش نشان میده که طالبا علاقمند از این نیست. هر قدر که جامعه جهانی در مورد زنهای افغانستان با طالبا صحبت کنه بدون از این که از لحاظ سیاسی تعهد به او داشته باشند، طالبا برعکس فشار بیشتر می سازند. من فکر می کنم بعضی زنان و تعلیم زنان و جایگاه مردم افغانستان در ساختگی چگونگی نظام در افغانستان این یک بحث داخلی باید باشه، نه بحث جانی. بحث جانی می تانه شرایطی را بر طالبا وضع کند تا طالبا با اونمو تعهدات بین المللی افغانستان پابند باشه که اولین و اساسی ترینش حقوق شهروندی و تامین حقوق بشر در افغانستان است.
میرمن برگزی تاسی او هم چی شل وزی و روست تقریبا دیده ملاقات جزیات خبرش و دا خبر رویترز ورکر. خب پده موضوع که پده خبر که مهم بحث داده چی دیده ملاقات جزیات در امریکا حکومت هم ورکر شویدی. آیا فکر کوی چی امریکا پر طالبان دو پر طالبان دو بندی در فشار در راول و نور چه وسیلی اولاری لری؟
زه فکر کوم نه تنها یوازې امریکا بلکې هر ملک وغواړي په طالبانو باندې فشار راولي، هغوی ډېر آپشنونه لري. هیرم نشي چې د امریکایانو چې د دوهې موافقتنامه طالبانو سره لاسلیک کړل او د دې ترڅنګ د هغې زمایم د دې که ستاسو په یاد دي د امریکا رسمي خبر پانه تقریبا یو نیم کال مخکې ویل چې د دوی د سیاستونو استازیتوب د قطر لخوانه با مخته ورل کېږي د طالبانو سره په خبرو اترو کې. نو ځکه تاسو وینئ چې امریکا طالبانو سره مستقیم ناسته نه لري، بلکې دوی د قطر په واسطه باندې هغه خپل پیامونه طالبانو ته لیږي. یعنی په حقیقت کې قطریان د طالبانو د خبرو اترو او د امریکایانو په مابین کې هغه پل دی چې دوی د هغې په واسطه خبرې یو بل ته وړاندې کوي. نو ځکه دا ولسمشر جو بایدن هم په دې باندې خبر شوی چې یعنی دا خبرې اترې څه شی وو، ځکه چې دا په حقیقت کې د قطر پالیسي نه ده، دا د امریکا پالیسي د افغانستان په حساب باندې ده. او زه فکر کوم په هغه کې ډېر شیزونه به کېدای شي ویل شوي، ځکه چې د طالبانو تعهد د امریکا او د امریکا ګټو سره د دوی په موافقتنامه کې کاره خبره وه. طالبان دا تعهد امریکا ته ورکړی چې د امریکا او امریکا مختلف او دوست هیوادونو ته د طالبانو لخوا نه به کوم زیان او ضرر ونه رسیږي. او نن سبا تاسو وینئ چې حتی پاکستان هم طالبان نه شکایت
لري. بله. خب زنان سیاستمدار و فعال به شمول خود شما که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان مجبور شدین کشور را ترک بکنین، چی تلاش های در عرصه احقاق حقوق زنان تحت حاکمیت طالبان میتونن انجام دهند در بیرون از کشور که مؤثر واقع شوای؟ و آیا فکر میکنین که تلاش های این زنان در بیرون از کشور کافی بوده تا به حاله؟
ما فکر میکنم یگانه گروه که امروز بزد طالبا و مبارزه هدفمند و یک جای و منظم پیشمیره زنای افغانستان است. طالبا با وجود که ادعای بزرگ دارن که همه را شکست دادن، اما در پیشگاه زنان افغانستان طالبا شکست خوردن. این که طالبا تا امروز به رسمیت شناخته نشده، این که امروز هم جدال بر سر تعیین جایگاه زنان با تمام خشونت و شکنجه و مشقت و محدودیتی که طالبا بر زنان وضع کرده، امروز هم در داخل و بیرون از افغانستان ادامه داره، این خودش گواهی برای حقیقت هست. بله، ما زنان هم در غربت آرام ننشستیم، در کنار از اینکه در داخل افغانستان به حمایت‌های مردمی خود ادامه می‌دهیم، در بیرون از افغانستان هم برای تداوم کمک‌های بشری بر افغانستان و مخصوصاً به این کمک‌ها باید به زنان افغانستان برسه در صدر کارهای ما قرار داره. دوم، چگونگی جایگاه زنان افغانستان در تعیین سیاست‌ها و ساختن افغانستانی که مبتنی بر آرای مردم، در کنار از اینکه ما حمایت می‌کنیم از تظاهراتی که بر طالبان وضع شده.
مهربان برگزای دیر زیاد مندن کور موادن چی پرگرام که مو برخوا خسته مندن کمتا
یک جان تشکر از اصورتن
سپاس.
او ورسای خبر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلی نن جمعه د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلی ته د شپږو وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا له سریلانکا سره د افغانستان د دریو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه وه چې افغان لوبغاړو پکې خپلو سریلانکایي سیالانو ته ماته ورکړه. لوبه لومړۍ د سریلانکا لوبغاړو پیل کړه او په شپږ څلوېښت اشاریه پنځه اوورونو کې افغان لوبغاړو ته د 218 رنزو هدف وټاکه.
بله، ابراهیم زدران در این مسابقات توانست در 98 توپ 98 دوش کسب کنه و در مسابقات بین المللی یک روزه کرکت 500 دوش را تکمیل کند. او تاکنون تا 300 دوش و 150 دوش را به نام خود ثبت کرده است. رحمت شاه در این مسابقات در 80 توپ 55 دوش انجام داده و دومین بازی این سلسله مسابقات قرار از روز یکشنبه 4 می برگزار شود. بیننده عزیزی بود برنامه صدقه نفته که خدمت شما عزیزان تقدیم شد.
لپم لرینیم و مننم.
شب روز خوش داشته باشین.